پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت په دوحه کې له امریکایي لوري سره خبرې ګټورې بولي
په مجموع کې پریکړه وسوسي دا ډول بحثونه باید ادامه ولري او تماسونه وساتل شي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي په دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي وایي چې یو ځوان غړی نیول شوی او بیا له شکنجې وروسته وژل شوی دی
جسد شکنجه سوی داسې شکنجه سوی چې بالا یعنی په دغه شکنجه کې و شهید سوی دی
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان د اومیکرون د کورونا د نوي بڼې د وایروس د سرایت په اړه اندېښنه څرګنده کړې د خبرونې په دوهمې مای کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه مې هیروي د خبرونه از نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم پایل دې سات په مهمو خبرونو کو احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دي
ملګری ملتونه وایي په نوومبر میاشت کې 1,000,000 افغانانو ته مرسته رسولي سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت کنسولی څنګه پرانیستی او د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک د ذکرې خپل درې ټولګیوالي وژلې دي بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نوومبر میاشت کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی لمرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده د ادارې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي د مرستې د ژمي په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو وي خو د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمیدو دي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې په افغانستان کې د سویدن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر یولسم ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلي د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړې چې نجونو ته درس ورکوي د سویدن کمیټې د پروګرامونو سرپرست امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري
شاو پادری زارا کلیوالی سنفونه د سویدان کمیټې تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 1,200 زکاون کې چشپېته سلنه انجونې دي په سنفونو کې زده کړه کوي
نن پینځه او یایم ورځ د چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې لښپګم د پورته ټولګیو زده کون کنجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکړي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنځشنبه وویل چې د ولسی ټولګیو لالارې څخه باندې 1,200,000 سره افغان ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابره کړي یونیسف وایي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات خځې او نجونې کړاو غالي د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي او افغان پناه غوښتونکي پرون په انډونیزیا کې ځان ته اور واچو دغه پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د وکلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پوري کړی د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې وغړي محمد جمعه د فرانسې خبری آژانس تویلی د پیښه پرون هغه مهال وشو چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مخې ته یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ د محمد جمعه په خبره د پناه غوښتونکو ډیر سخت سوځیدلی او روغتون ته لیږدول شوی دی زرګونه پناه غوښتونکو چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت شي ځکه د انډونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت قنصلي څنګه پرانیستې ده رويټرز خبری آژانس د سعودي عربستان د دولتي خبری آژانس SPI د راپور په حواله خبر ورکوي چې په کابل کې د سعودي قنصلي څنګه لپاره پرانیستل شوی او د افغانستان وګړو ته قنصلي خدمات پیل کړي دي. سعودي عربستان او د نړۍ ډیری هیوادونو په اگست میاشت کې په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماټیک استازولۍ وروسته له هغه باندې کړي چې طالبانو ناڅاپه په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی خو ویلی دی په کار د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې یې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت وشو د علي وزیر خو بیا هم به مونږ غواړو چې دغه یولس میاشتو انصاف چې دام په کار وچې ورکړی شي چې لکه بې ځایه یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د مرکزی پارلمان غړی هم دی د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14مه د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو غونډه کې د حکومت پر ضد د وینا په تور نیول شوی و. د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وژل او اته نور کسان یې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 یا 20 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکی وایي چې پیښه د مشیګن ایالت په اکسفورد سیمه کې چې د دیترویت ښار د شمال په 15 کیلومترۍ کې پرته ده شوې. چارواکی وایي چې په وژل شویو کې یو 14 هلک، یو 18 نجلۍ او یو بل 14 نجلۍ شامل دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې پیښې انګیزه څه وه. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکوه د پانګونې یوې آنلاین غونډې ته وینا کوله.
موږ دغه توغندۍ په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډول توغندۍ په سمندر کې ځای پر ځای شي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریگا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. وروسته له هغه چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ پیل کړ، د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسېد.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مولا ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. د دې خبرونه په دوهمه مې کې د ازادي رادیو د زهرو کاروانونه ز خبرونه مهیروي خو اوس د راپور نو سلسله پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپل اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. تام ویست له طالب مشرانو غوښتي چې د عمومي بښنې په اړه په خپل ژمنې عمل وکړي او هغه کسان دي وپوښتي چې د مخکني حکومت د سرتیرو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دوحه کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ له دوه ورځنیو غونډو وروسته یوه اعلامیه کې ویلي د القاعده او داعش سره د مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر مسایلو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت د غونډو پایلې ته هیله مند دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا وایي له طالبانو سره په دوحه کې د دوه ورځنیو غونډو پر مهال هغه اندېښنې مطرح شوې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانان او دوی لري. د دې اندېښنو نوې زاویه د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور دی چې وایي طالبانو واک ته له رسیدو راهیسې د عمومي بخنې له اعلان سره سره په څلورو ولایتونو کې نږدې 100 مخکینی پولیس او استخباراتي کارکونکي یا وژلي او یا هم په زور تری تم کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست چې دوحه کې له طالبانو سره دوه ورځې خبرې کړې وای. له طالبانو سره یې خبرو کې له دوی غوښتي چې د عمومي بخنې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په خپلو لیکو کې له هغو کسانو څېړنې وکړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دوحه کې له طالبانو سره د دوه ورځنیو بحثونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه هم خپره کړې او په کلي کې ټام ویست له طالب مشرانو سره خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي او د ټول ګډون حکومت د جوړېدو لپاره نور ګامونه هم واخلي. اعلامیه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو پلاوی په خوندي ډول د امریکایي ادباو او هغو افغانانو چې په تیرو شلو کلونو کې امریکا ته کار کړی پوتو د میرمنو نجونو او لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو د شویو ژمنو د عملي کېدو په ارزښت ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی ژمنه کړې چې په راروان ژمي کې به د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او بشري بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی ژمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو بندیزونه د امریکا او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو لار محدوده نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې چې په ټولو سطحو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي او تر خوا یې دا هم ویلي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ په مرکز بدل شي. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلو ته هیله مندي ښیي او زیاتوي هوکړه شوي چې راتلونکي کې هم دا ډول کتنو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
هیله مندي د دې ستاسو د امریکا د متحده ایالاتو په شمول له نورو هیوادونو سره هم د اسلامي امارت تماسونه لا تقویه سي پیاوړي سي او یو حل لارې ته لار هوار سي تر څو ماغه ستونزې او نگراني سي په دې اړه موجوده دي هغه لمنځه لاړ سي او یو سالمه فضا رامنځته سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په خپل ټویټر باندې ولیکل له امریکایي پلاوی سره کتنو کې په سیاسي، اقتصادي، روغتیايي، پوهنې، امنیتي او بشري موضوعاتو خبرې شوې دي. هغه زیاته کړې طالبانو له امریکایي لوري غوښتنه وکړه چې په سملاسي توګه دي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي او تر خوا دې سیاسي مسائل له بشري حقوقو سره نه ګډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه د بحث هیڅ یادونه نه ده شوې. طالب چارواکي وايي دوی پر خپل مشرانو د بندیزونو او لوتور نوم لړت خپل ځنی او مشرانو د استولو په اړه هم له امریکایي پلاوی سره خبرې کړې دي. د سیاسي مسایلو کارپوهان په دې اند چې طالبانو درکړي چې امریکا سره یې خي اړیکې د حکومت او نظام په ګټه دي له همدې عمل هر څه ژر غواړي چې د سمون او خکېدو لپاره ډېری هڅې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او سره پلاوی په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم، بشري حقوقو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي طالبانو په دې خبرو کې ټولو افغان وګړو ته د تعلیم د امکان برابرولو لپاره له نړیوالو ټولنې سره تعامل ته چمتووالی ښودلی دی. دغه راز په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د اداو په اړه خپل اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. په همدې موضوع کې تمکیګو په هلمند کې د وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند مرکز لهکرګاه اوسیدونکو ادعا کوي چې ورور نوید عظیمی پر خپل فیسبوک دی وی انتقادي لیکنې له امله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکو شریف الله شرافت ادا کوي چې ځوان ورورې نوید عظیمی د تیر پنځشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړی امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل شوی، لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. نوموړی وایي ورورې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپل ځیره ټولوي شوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړی ورځو کې ژمنه کړې و چې ورور به تر تحقیق وروسته خوشي سي، خو تر دوه ورځو تیرې دوه وروسته ورته وویل سو چې هغه له بند تښتېدلی او دوی په لټه کې دي.
ګر تشکنجه سوي دي د سر څخه تر نوکه پورې چاله ته ډاکټرانو هم وکړي، ما سره عکسونه هم ستا هغه شپخانی والا هم ډاکټرانو عکسونه اخیستي دي. دغه نه دي د تشکنجه او هغه لور خسوي ټول بدن.
شرافت وایي ورور دیش کلن وو په اقتصاد وزارت کې لوړیز د کرکړی به او لچا سره شخصي دښمنی نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته د مرکزی ادارې څخه مش خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وايي مش هغه اک واړو. دلته تو غورونی کابل ته زو تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې مش زو خپل فریاد ورته کو.
پاینې وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې شکیل دي نیول شوی دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځنګړی حیات جوړ شوم او ورساده د نوید جان مې دا وغوښتل د غیس خیم پښتنه وکړه. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود هغه مجاهدین یا کوم د اولی حوزې مدیریت ته ولاړو. هغه کسانو پولیسو یا مجاهدین استخبارات ولا هغه مې راګیر کړ سره د غیس خیم پښتنه وکړلې. بیا هغه د ثانې ځای ته ولاړو. بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسو متهم بلله یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل مسؤل سره ملګرو سره ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند ولسی شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل سوی کس د قضیه د تحقیق د کمیسون غړی دی دا منی چې وژل سوی کس به حل سوی. نوموړی پرتل دی چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک
دغه کس چې دی د مشکوک کس چې دغه استخباراتو گیر کړی وو په مشکوکو حرکاتو یې گیر کړی وو بیا بیا ولی دی و خپل اوزیت په اوزه کې تحقیق ځینې کوي و دا کم وخت چې دی ګیروي د ګیرېدو په وخت کې دغه سړي زور کړی د ځان سره و سره تللی نه د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلی و خوشکړی هم و قوت وی ورسره و زورور سړی و نو دغه دګې سیم په زور بیولی بیا چې هلته رسولی او زیت د اوزې څخه د ماپشین په ټیم کې بیا تښتېدلی غورځېدلی دی طالبان پسې ځغاستلی هلته ګیر کړی بیا راوستلی دی د شپې په ټیم کې د درو بجو ټیم کې تښتېدلی دی د طالبان داسې وایي چې غورځېدلی دی تللی دی زموږ څخه چې ماپشین دی غورځېدلی طالبانو دا وویل چې موږ دا سړی پنځه شپږ اووه دونه پیپونه وهلی دی خوشکم ورته کړی هغه هم داسې چې زموږ سره یې حمله وهله زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوې او ورسره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړل د ښځو عفت یې خوندي کړي عزت یې خوندي کړي ابرو یې خوندي کړل.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت.
ښځې ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي؟ موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځشنبه په ورځ پر 12:30 بجې.
آزادی رادیو اوري او سم په مکړه اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای د کابل دوبۍ سوداګری زیالوتنې به د کامیار شرکت لالوتنو سره نن بیا پیل شي. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي رادیو ته وویل چې د دیالوتنو له پیل سره به افغانستان له متحده عرب اماراتو او نورو هیوادونو سره د ورځې د میلیونونو افغانیو په ارزښت سوداګري زه راکړه ورکړه ولري. نوموړي دا هم وویل چې د کابل تاشکان سوداګری زیالوتنې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي او هڅې روانې دي چې نورو هیوادونو ته هم سوداګري زیالوتنې پیل شي. د ښاغلي مومن په خبره دوري حمل میاشتې له پیله تر اوسه افغانستان د 900 میلیون افغانیو په ارزښت صادرات درلودل او د سوداګری زوالوتنو له بیا پیل سره به د صادراتو دا کچه نور هم لوړه شي. د افغانستان صنعتکارانو ټولنې په یو ناسته کې له اقتصادي اړخه د طالبانو د حکومت سل ورځې وار زولې. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي د طالبان حکومت سل ورځې له امنیتي اړخه د سوداګرو لپاره ښې وي او په سوداګریزو توکو تعرفه هم کمه شوې خو له اقتصادي اړخه د صنعتي پارکونو فابریکې لا ډېرو ننګونو سره مخ دي. ښاغلی صافی ازادي راډیو ته وویل چې خامو موادو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله د ګڼو فابریکو فعالیتونه درېدلې دي. نوموړی یو ویل د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د 900 میلیونه ډالرو بانکي زیرمې کنګل کېدل ښیي چې له امله یې د واردولو په خاطر د خامو موادو اخیستلو چاره سخته شوې ده. نوموړی له امریکا او نړیوال بانک څخه غواړي چې ژر تر ژره دې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد کړي چې په خبره یې سوداګریزه راکړه ورکړه منظمه او د فابریکو کارونه بیرته پیل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 100 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 560 افغانۍ.
وړاندې به په کندوز کې د ځوانانو د بیکارۍ د ستونزې په باب واورئ. خو اوس یوه نړیواله موضوع د روغتیا نړیوال سازمان د اومیکرون د کرونا د نوې بڼې د وایروس په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د وایروس دغه نوې بڼه د په یو شمېر هیوادونو کې لیدل شوې ده. دا داسې بڼه ده چې ویل کېږي خپل شکل بدلوي او په چټکۍ خپرېږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د همکاري انیسا اجمل راپور کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې دا زیات خوریدونکي ښکاري. یادې ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 24مه د جنوبي افریقا لخوا دی ته رپورت شوی وو، او دا د نومبر په 9مه د ټیسټ لپاره په اغستل شوي نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لوکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي، نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ یو میټر فاصلې ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دا دی چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه ته د سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زیاتم ده کنه. دا لکه یو حل دی د دواړو، چې منګه ماسک اچو، منګه د لاس انزل کو، اچھا تا اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا نا غلم پکار دی چا غ په کولا او زکی یعنی کوم زکی ډیر خلک ناس تیال تری پرنجینه کوي ال تر جیدن لاس تی مختر نشي کپڑا نیول پکار دی. نو دا سی دی د یری خبر نشتا، خو د یری دا دا چې وسه پوری لا دی سائنسدانانو علاج نه دی رويسته چې آیا کنفرم نه دی چې آیا په خانه دوی پتی باندې کار کوي، آیا خدا نه خواسته نوی دوی نه راوت واړي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا مهال سیړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه. خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووډ 19 یا کورونا وایرس شوي وي. دوی زیاته کړي چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشرې انجلیک کوویټسی وای په دې هیواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډیر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with the younger generation 40 and less.
Omicron lumre da selwehto kaluno ya lade pakam umro ke makh taraghi zyatara lumrini alamat ye da yo ya dwa raz la para pa badan ke shadida kamzortiya mehsusawal da sar aw badan darduna di zino kasano da marai kharabe do aw zino bya da wash tukhi shikayat hum kade de khuda alamat pre zirazi tarosa pore mung da omicron panaroghano ke da alamat lidili di
and that's more or less the big symptoms that we have seen.
د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون غنی تبدیلی یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یو داسې بڼه ده چې زیات خوريږي.
بالکل څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی او د هغه پر سټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیا نه راځي، چونکی په دې کې ډیر زر زر تبدیلیا نه کیږي، نو ځکه کوم ساينستانان چې دي نو هغه په دې باندې لږ پریشان دي. دې کې دوه قسمه دي، یو ډی این اے وایرس دي، یو آر این اے وایرس دي. آر این اے وایرس چې کوم د کرونا د آر این اے وایرس دی، آر این اے وایرس چې د ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنټ سره، یعنی د افریقی خلک چې دي نو هغه کی چې کله دا ولګي نو هغه ډیفرنٹ انوایرمنټ دی، شانی چاینیز چې کوم دي دا ډیفرنٹ دی، دا شانتی زمون چې کاوکیجنز دي دا او ډیفرنٹ دی. په بهر یو نسل کې چې دا کله ولګي نو الته کې دا خپل سټرکچر چینج کوي. موږ ټرین کړی دا دوی چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا چې دا چون کې خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیجنګلو کې چې دی هغه د اسانی نه وي چې کله سټرکچر بدلیږي نو دوی هم هغه شانتی اثر نه کوي.
دا کورونا وایرس اومیکرون بڑا تر اوسه د جنوبی افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمنی، ایتلی، چک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورت شوی دا. ځینو هیوادونو د وایرس د بڼې د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبی افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفري بندیزونه لګولي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ازادي رادیو اوري په کندز ولایت کې زیات شمیر ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې وزګار ځوانان ته د کار زمينه برابر نشي، نو خي په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. یو شمیر ځوانانو ازادي رادیو ته وویل کله چې یو څوک عایداتي سرچینه نه لري نو د خپل کورنۍ لپاره د نفقت برابرولو په خاطر هر کار ته پوره هر کار ترلاسه کوي. نور په دې راپورټ کې
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاري دا درې وړه ستونزې سره یو ځای شوي دي او ګڼ شمېر کندوزیان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګاره ځوانان د کارموندنې په تمه راټولیږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي، خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر یې په څادر تړلی او مخې ته یې د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ دي، په 100 هم ځي. کاروبار غریبي نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چلو کړو. دلته راغلي وړه لاسونه پخوانی حکومت دولت چې ډېر ټو خلک پرې راځي وو، اردانی پکې وه یا بنی به دولت کې وو، هر شی وو. اوس فیلان چې دا عمارت راغلی ده اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فیلان. خو
د دې ولایت د چرخاب سیمې اوسیدونکی 20 کلن سهراب چې د ارزبیګي جومات مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی، ظاهراً د هغه یخ وخلې څیره، چاودې لاسونه او پر تنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه باندې کاری کو په 100 روپۍ من غړل په 1200 روپۍ بوجه وړې په 2300 منګه کار غریب نه لر مخ کې چې دولت تر شوګین دولت کومګه 200 کا 200 کار کو دلس ورځې کې چې چوک تر غلم ما دوه ورځې کار کله نشته، کار غریب نشته، کوز کور د ډوډۍ وړل وسیله نه لرم، څار زړه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د نوموړي ولایت یو بل وسیدونکی 45 کلن محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې ځورېږي.
دا 10 ورځې کېږي دلته چوک ته راځو، کاروبار بېخي نشته. دا غونډ مخ لږ کوم سلمه بېکاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي. بېګا کې سما 100 روپۍ کار وکړه، 100 روپۍ ډوډۍ وړي کور ته بچیان هلته وږي پاتې، او که کار نه سما لاړ شي فاطمن سي بېکاري خو دې نه غلام کېږي بلم کېږي چې حیوانان بچیان دې نه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو له مخې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلي دي او له امله د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت یو بل ځوان سمیع الله په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
د کندوز ولایت کې کار بار بیخي نشته ده، خلک دغلته ولاړ دي، یوه ډوډۍ رسي 10 دانې ته راتاوسي منډه کوي، سړی ته وتښتي چې ما ونه خوري. کار نشته، غریبي نشته، وضعیت د خلکو خرابه ده.
دغه ځوانان د پخواني حکومت پر چارواکو هم انتقاد کوي چې په 13 کلونو کې میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د وخت چارواکو داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د خلکو ستونزې هوارې او وزګار کسان په کار ګمارل شوي وي. دوی اوس په افغانستان کې د حاکم نظام له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي، کنه ځوان نسل چې لا د مخه جګړو ځپلی دی له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
ستاسو له پیغامونو
نوم بسم الله ده، د خوست ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم. تونځه دادا چې دلته د ښوونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات دی، له تاسو څخه هیله کوم چې په دې اړه له موږ سره مرسته وکړئ.
بلې، السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاذ سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډېرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډېر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډېر جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دا هیله ورزو ده چې باید دوی دې ته جدي توجه وکړي او دلته مدارس او مکاتب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه سي.
تقریباً 10 روز مختلف
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې او اوس بل اجمل ان د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسولي څنګه پرانستې ده. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د رپورت په اساس ویلي چې کابل کې د سعودي کنسولي څنګه لپرون سه شنبه راځي پرانستل شوی. د امریکا په مشګن ایالت کې 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشل وطن ورې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی ل 15 شلو ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې ل لومړی یو لسم ټولګي پورې سلګون جنو ته د ل لومړی تر یو لسم ټولګي پورې سلګون جنو ته د زده کړو امکان برابر کړی دی. د کامیر هوایی شرکت بنسټګر زمری کامګار وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي د شرکت کولی شي ل راتلونکي اونۍ له کابله تاشقند او له تاشقند نه کابل ته دوی مستقیمې الوتنې پیل کړي. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرونی ورستې ورځ په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی لمرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې سخت کال د تاریاکو بې تر پروسه کال دوه برابر لوړی شوی دی.
یاندې پروسه کال په سلویر زره اته سلویر زره کال داري داس خرڅېدل. شش کال تقریبا د 8000 سره شروع تر 2000 پورې دغه سي تاریاکو هغه ششان خرڅېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې صحابي کارکونکو وایي روغو خلکو ته د نشئی موادو په اړه په هواي ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
بر مردم عام موارد را که معرضه برشان میکنه نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عام خلکو سره بحث وربانی کوو له هغه موضوعات سره توپیر لري چې له متاجرو سره بحث وربانی کوو.
دا چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د پوهاوی په برخه کې حمایوي عملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي په دې اړه مول ډاکټر ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
دا د جامع کلیدی افراد اشخاص نه البته کې چې هغه کې مولا امام صاحب شته هغه کې مالی منشته هغه کې چې کارمندان شته.
د نیاز محمد په نوم یو معتاد وایي